ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دا وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی په تیر کال کې د سیمه ایزو بدلونونو وروسته په ترهاګریز بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ښاغلی ویلي چې د ترهاګرۍ د پیښو د زیاتېدو او د هغو پر ضد د احتجاجونو په نتیجه کې د پاکستان د داخلي امنیت تګلارو او پریکړو ته بیا کتنه پکار ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر وایي د خلکو مورال غورځولو لپاره ترهاګر پولیس په نښه کوي او د سن حکومت د زیانمن شوي کورونو د بیا جوړولو لپاره د 50 ارب روپو منظوري ورکړې. سرټ کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د ترهاګرۍ د پیښو د زیاتېدو او د هغو پر ضد د احتجاجونو په نتیجه کې د پاکستان د داخلي امنیت په تګلارو او پریکړو ته بیا کتنه پکار ده. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال بلاول بټو زرداری وویل چې د خیبر پښتونخوا خلکو همیش د امن ملاتړ او د ترهاګرۍ مخه نیولې. د بهرنیو چارو وزیر د کراچۍ پوهنتون برید چې پکې چینایي وګړي وژل شوي وو او په خیبر پښتونخوا کې ګڼو پیښو ته په اشاره سره وویل په تیر کال کې د سیمه ایزو بدلونونو وروسته په ترهاګریز بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بلاول بټو وویل مونږ د ترهاګرۍ د هغه خطرناکو ورځو د بیا ستنېدو توان نه لرو. بلاول بټو زرداری د پاکستان او افغانستان د چمن پولې د بدنېدو په اړه وویل چې مونږ سفارتي ژبه کارو. ښاغلی په وضاحت کې وویل چې پوله د ترهاګرۍ پیښې له امله د نه غوښتلو سره تړلې شوې ده. بلاول زیاته کړه چې کومې ډلې په ترهاګرۍ کې لاس لري غندنه یې کوو او تمه لرو چې زموږ ګاونډي هیواد به پر ضد مناسب اقدام وکړي. د افغانستان په اړه بلاول بټو وویل پاکستان نه غواړي په رسمیت پیژندلو سره یوازینی قدم واخلي، بلکې دا پروسه د نړیوال اجماع سره مخکې بوزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان غواړي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو د ترهاګرۍ څخه په خوندي ساتلو کې پرمختګ وخایي او دا چې افغان موقتی حکومت باید د ښځو د تعلیم په شمول د نړۍ سره خپل ژمنې پوره کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلي په صوبه کې دوی تل ترهاګرۍ ځپلی دي او دغه لړۍ به روانه وي، خو څېړونکي وایي پولیس د ترهاګرۍ مقابلې کولو لپاره عصري وسلو او اسانتیاو ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جاه انصاری تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو ته ویلي په پولیسو د ترهاګرو د بریدونو مقصد دا دی چې عامو خلکو ته دا پیغام ورکړل شي چې دا ستاسو ساتونکي په خپله خوندي نه دي. نوموړي وویل دا د مورال غورځولو هڅه ده او دې کې ترهاګر ناکامه شوي دي. د معظم جاه انصاری په وینا مونږ وړاندې هم د ترهاګرو مخې ته ولاړو او اوس به هم د دوی مقابلې ته ولاړ یو. د پولیسو مشر معظم جاه انصاری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د چهارشنبې په ورځ بلکې مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو. دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا جاری شوو شمیرو کې ویلي شوي د روان کال د جنوري د میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې 115 پولیس اهلکار وژل شوي دي او بیلابیلو پیښو کې 109 عسکر ټپیان شوي دي. تر ټولو زیات 14 پولیس عسکر د اپریل په میاشت کې وژل شوي دي. په دې کې د زیاتو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا په پاکستان کې د سن صوبې حکومت د زیانمن شوي کورونو د بیا جوړولو لپاره د 50 ارب روپو منظوري ورکړې ده. په سن صوبه کې اوس هم ځمکه د اوبو لاندې ده او هلته په زراعتو باندې بد اثرات پرېوتې دي. دا خبره د پاکستان د منصوبه بندۍ وزارت کړې ده. د منصوبه بندۍ وزارت وایي په پاکستان کې د سیلاب نه وروسته د بیا ودانۍ لپاره د ترقیاتی شراکت دارۍ، قرضو او نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. د وزارت وینا ده د سیلابونو له وجې د 1.5 ارب ډالرو تاوان شوی دی. بلخوا د امریکې صدر جو بایدن حکومت ویلي سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وجل کېدو په سر د مقدمې نه استثنا لري. او رایټرز خبري اداره وایي د خاشقجي منګیتر د امریکایي حکومت دغه فیصله په سمدستي ډول غندلې. سعودي صحافي خاشقجي په کال 2013 کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب کونسل خانې ته ورغلی وو، خو بیا ژوندی نه دی لیدلی شوی. د رایټرز د رپورټ تر مخه خاشقجي د سعودي حکومت ایجنټانو وجلی او ټوکړي ټوکړي کړی دی. رپورټ وایي د امریکې استخباراتي ادارې ګڼي د خاشقجي د وجلو دپاره د اپریشن امر سعودي ولی عهد ورکړی وو. رایټرز خبري اداره وایي د خاشقجي د وجل کېدو په لړ کې مقدمې نه د محمد بن سلمان د استثنا فیصله امریکې حکومت د زیارت یا پنجشنبه په ورځ کړې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
زرداری ویلی چې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو او د هغوی پر ضد د احتجاجونو په نتیجه کې د پاکستان د داخلي امنیت په تګلارو او پریکړو ته بیا کتنه پکار ده. بلاول بټو د پاکستان او افغانستان د چمن پولې د تړل کېدو په اړه باندې وویل چې موږ سفارتي ژبه کاروو. ښاغلي وویل پوله د ترهګرۍ پیښې له امله د نه غوښتلو سره تړلې شوې ده. د الانور تفصیل د اسلام آباد څخه د ریوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جمعې په ورځ وویل چې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدو او د هغو پر ضد د احتجاجونو په نتیجه کې د پاکستان د داخلي امنیت په تګلارو او پریکړو بیا کتنه پکار ده.
حال ہی میں ہمارا انٹرنل سیکیورٹی کا اور دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے، ان پہ پرہپس اٹ از ٹائم فار ان ان کیمرا انٹرنل ریویو.
په اسلام آباد کې یو خبری غونډه د وینا په محل بلاول اویل د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تل د سولې ملاتړ کړی او د تراګرۍ سره مبارزه کړې ده. په ښکاره ډول که دوی احساس وکړي سم یا غلط چې تراګر بیرته راګرځي او دوی احتجاج کوي، دا د دوی حق دی او د دولت یا حکومت په توګه زموږ مسؤلیت دا دی چې هیواد کې امن او د قانون عملداری وي. د پاکستان خارجه وزیر لخوا دا وینا په داسې محل شوي چې د شروع یا چهارشنبې په ورځ په دوو جلا جلا تراګر بریدونو کې د خیبر پختونخوا لکی مروت سیمه کې اته امنیتی اسکر وجل شوي. د دې بریدونو پړه کلدم تاریخ طالبان پاکستان منلې ده. په اگست 2021 کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ را په دې خوا پاکستان کې د تاریخ طالبان پاکستان بریدونه سیوا شوي چې پکې د رپورټونو لمخې صرف سک کال نږدې 1500 پاکستانیان چې پکې زیاتره امنیتی اسکر شامل دي وجل شوي. د چارواکو په وینا د ټولو نه زیات بریدونه ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې کړي چې پکې لږ تر لږ اصل اسکر او د دې نه زیات پولیس والا وژل شوی دي. د دې بریدونو او 13 ورځو کې په سوات او بعض نورو سیمو کې د پاکستانی طالبانو بیا ښکاره کېدو پر ضد د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې غټ غټ اولسي پاسونونه شوي او د ځایي خلکو ویناوه دوی به هېڅ چرې تاریخ طالبان پاکستان ته بیا په خپل خاوره د فعالیتونو اجازه ورنه کړي. سیړونکي وایي په سیمه کې چې کوم صورت حال روانه شوی او د حکومت له خوا چې ټي ټي پي سره د خبرو اترو لړۍ ناکامېدو او په امنیتي اسکرو د زیاتیدون کې بریدونو پترس کې د پاکستان د خارجه وزیر دا وړاندیز ډیر مناسب دی چې مونږ ته د هر څه تابع کتنه پکار ده. وی او ای ډی و سره خبرو کې سیډون کې زیشان حیدر اویل
هی سجستینګ سمثینګ کې دی نیډز ټو بی ډیسکسډ او تل دیکھا جائے کې واټ وی نیډ ټو ڈو ان ټرمز اف فارن پالیسی.
د بلاول لخوا دا یو خو او مناسب سوچ دی. دلته چې کوم بدلونونه را روان دي په دې هر څه بحث پکار دی او بیا دا قتل دي چې مونږ ته خپل خارجه تګلارې او د داخلي پالیسو ته د بیا کتنې ضرورت دی. د یو پښتنې په ځواب کې خارجه وزیر بلاول بټو وویل د امریکا د سازش په بیانیه باندې هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ټن واخیستلو یا پشاشلو. نوموړي وویل نه وړاندې څه سازش وو او نه نن څه سازش دی او زیاته کړه ښه خبره دا چې خان صاحب د همیش پشان په دروغ بیانی باندې هم یو ټن واخیستو. خارجه وزیر اویل پاکستان امریکا سره تاریخی اړیکې دي او اوس په تیرو شپږو میاشتو کې دی کې نور خواله راغلی دی. بلاول زیاته کړه پاکستان او امریکا به دواړخیز تعاون او سلامتیا لپاره په ګډه سره کار کوي. پاکستان خارجه وزیر د یو پوښتنې په ځواب کې اویل د افغانستان تسلیمولو باندې به پاکستان ځان له پرېکړه نه کوي. افغانستان د هم نړۍ سره شوي ژمنې پوره کړي او نړۍ هم افغانستان یوازې پرې نک دی او په خوانیو غلطیانو نه دی زده کړه وکړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا.
خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جاه انصاری تیره ورځ په پیښور کې خبریالانو ته ویلي په پولیسو د ترهاګرو د بریدونو مقصد دا دی چې عامو خلکو ته دا پیغام ورکړل شي چې د ستاسو ساتونکي په خپله خوندي نه دي. نوموړي ویلي دا د مورال غورځولو هڅه ده او دې کې ترهاګر ناکامه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو ته ویلي د ترهګرو لخوا د پولیسو په نښه کولو مقصد دا دی چې عامو خلکو ته دا پیغام ورکړل شي چې ستاسو ساتونکي په خپله نه دي خوندي. نوموړي ویلي دا د مورال غورځولو هڅه ده او دې کې ترهګر ناکامه شوي دي. معظم جا انصاری ویلي دوی وړاندې هم د ترهګرو مخې ته ولاړو او اوس هم د دوی مقابلې ته ولاړ دي
اور یہ ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے جو کہ ناکام رہی ہے اور انشاءاللہ ناکام رہے گی.
د پولیس مشر معظم جا انصاری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د چهارشنبه په ورځ په لکی مروت ضلع کې شپږ پولیس اهلکار په یو برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاري شوو شمیرو کې ویل شوي دي د روان کال د جنوري د میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې 115 پولیس اهلکار وژل شوي دي او په بیلابیلو پیښو کې 109 اهلکار ټپیان شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات 14 پولیس اهلکار د اپریل په میاشت کې وژل شوي دي. په دې کې د زیاتو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی دي. ټي ټي پي د روانې د نومبر میاشتې د اولنې نیټې نه تر 15 نیټې پورې د شپږشتو بریدونو ذمواري منلی دي. دا ټولې په خیبر پختونخوا کې دي. سیولونکو خبریال مشتاق یوسفزی وای ټي ټي پي په وروستیو کې خپل زیات عملیات د امنیتي اهلکارو په نښه کولو پورې محدود ساتلي دي. نوموړي ویلي د امنیتي ادارو اهلکارو کې د وسلوالو لپاره اسان هدف پولیس دي
او بیا دی ګول چاپ ته چې کوم پاکستاني باندې د ټي وي په دې مرګي بو سو کیږي په میډیا کې راځي شو هغه یو پولیس دی پولیس فورس دی چې اویلیبل وي زمرا د خپل سکیورټي په اړه کوم فکرمن نه وي او بیا دا غوونه خبره ټریننګ نشوي.
د لکی مروت د بری دروستو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلو ترهګری اوس هم د پاکستان لپاره یو مهمه مسله ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دغه د افسوس سرګندونه کړې و او د پیخي نوټس یې اخیستی و. د پولیسو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د پوز اف سی د امن کمیټو په خوانی مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم په نخښه کیږي. په دې رسوات کې د وسلوالو ښکارا کې دروستو په ټوله صوبه کې وخت په وخت د امن په حق او د بدمنۍ په ضد احتجاجي مظاهری او جرګې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د بدمنۍ مخه ونیسي. دوی وایي امن راوستل د ریاست ذمہواری ده او باید چې دا ذمہواری پوره کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان بیلابیلو سیمو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې هم د غیرت په نوم د وجنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او زیاتره پیښې تانو سره هم نه رپورټ کیږي. د پیښور پولیس وایي هغوی هڅه کوي چې په داسې پیښو کې ککړ تنانو پر ضد درج کړی شوي مقدمو په صحیح توګه پلټنې وکړي او ککړ تنان په اسانۍ سره خلاص نشي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د پیښور څخه د ډیوا خبریال فرید شینوار وړاندې کوي.
په روان کال 2022 کې یوازې په پیښور کې د غیرت په نوم 2 زیاتو ښځو د مړینې پیښې رپورټ شوې دي او د ښځو د وژنې په تور کې 15 زیات کسان نیول شوي دي. د پیښور د پولیس چارواکو شمیرې ښایي د ښار په 60 پولیس تاڼو کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې مقدمې درج کړې شوې او په زیاتره پیښو کې د کورنیو غړو خپلې ښځې مړې کړې دي. د شرکتګانو یوې غیر دولتي ادارې کارکوونکې فوزیا علي وی اووی ډیوه ته وویل د غیرت په نوم وژنه کې زیاتره ښځې د ظلم ښکار کېږي.
کومه پورې چې ښځو ته د انصاف ملاوېدو خبره ده، نو زما په خیال ښځو ته هغه انصاف هم نه ملاوېږي کوم چې په کار دی، او خاص کر هغه ښځو ته خو انصاف بالکل نه ملاوېږي چې د چا په مرګ او په ظلم زیاتی کې د کور او خاندان د ننه خلک شامل وي. نن سبا کافی داسې کیسیزم دي چې هغه رپورټ د سره نشي، هغې نه بهر دنیا پولیس څوک خبر هم نشي، او دوی که مړی که هر قسم ظلم زیاتی هغه په کور کې د ننه دي سنبال کی.
د غیر دولتي ادارو کارکوونکي وایي په خیبر پختونخوا لرې پرتو او خصوصي توګه په قبایلي سیمو کې د غیرت په نوم وژنو پیښې زیاتې مخې ته راځي او زیاتره پکې رپورټ کیږي هم نه. هغوی وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځې د خپل حق دپاره غږ نشي اوچتولی او هغوی خپل شکایت پولیسو سره هم نشي درج کولی. د انساني حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ چارواکي اکبر خان وی او وی ډیوه ته وویل په ټولنه کې ښځو په ضد هر ډول تشدد کیږي او انصاف هم ورته نه ملاویږي.
جسټس ته نشته د ټولې لکه تاڼو کلچر ته دی وګوره غلط دی اوس ګورې دومره لکه تبدیلیانې راغلي اوس هم ډېر کمې تاڼې د سیوی چې په هغو کې دنانا ملاویږي که نه. نو دا ټولې شیزونه چې موږ ګورو نو د ښځو لپاره عام انسانانو لپاره هم ژوند ګران دی، خو د ښځو لپاره بالخصوص بیا هغه د خپل جنس او دغه په بنیاد باندې بیا ډېر مارجنلایز کېږي، ډېر زیات دغه پاتې راځي که نه.
د اورس فاونډیشن نومې یو غیر دولتي ادارې په وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي وو په تیر یولس کلونو کې 4500 نه زیاتې ښځې د تشدد ښکار شوي چې پکې د غیرت په نوم وژل شوي ښځې هم شاملې دي. د نړیوالو ادارو شمیرې ښایي په نړۍ کې تر ټولو زیاتې د غیرت په نوم وژنې په پاکستان کې ترسره کیږي او په هرو 500 مړه شوو کسانو کې یوه پیښه د پاکستان نه رپورټ شوې ده. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل سیاسي بیانیې لپاره د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو استعمال د نور ګوندونو په مقابله کې زیات کوي. روان کال یې د 1.5 کروڑ روپو منصوبه هم شروع کړې. په دغه منصوبې باندې نیوکې هم روانې دي. منصوبه صدا او نیوکې پیسه دي. تاسو ته د سیمې څخه د ډیوا خبریاله سادیہ قاسم شاہ نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټولنیز رسنو اثر لرونکي 1,450 کسان په 15,000 ماهانه تنخوا باندې د انټرن په تور بھرتی کولو منصوبی باندې هم په سوشل میډیا تنقید شوی دی. د ترقیاتی معیشت یو ماهر عمران خان په یو ټویټ کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه منصوبه په داسې وخت کې اعلان کړې وه چې په صوبې کې سرکاري استادانو د دغه نه کمه تنخواه او هغه ورته هم د شپږو میاشتو راسي نو ورکړی شوی. عمران خان وی او ای دیوتا ویل
پی ټی آی خو دومره زیات دي ته دغه کوریج ملاویږي نه دي ته د دې خبرو څه ضرورت دی چې دی اوس یو پورا هایر کړل دا دومره لوی بجټ سره دا دومره ډیر انټرنز هایر کړل چې زموږ خبر اور اسی په سوشل میډیا باندې خو ځا ک بیا دا جسټیفای کولم وړه نو تاسو خپل فیسکل سپیس وګوره خپل بجټ وګوره نو دا خو یو misplaced priorities خبری دیجی.
خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات لپاره خصوصی معاون بیرستر محمد علی سیف د دغه پروجیکټ پرانست په وخت ویلی وو دغه سوشل میډیا انفلوئنسرز یا په سوشل میډیا اثر لرونکي خلک به د عامو خلکو پوهی د حکومتي اصلاحات باندې د خلکو رائے را جمع کولو د بشري حقوقو سرغړونو او د خلکو شکایت را جمع کولو حکومت ته مخامخ کولو سره سره د دروغو خبرو یا د فیک نیوز مخه هم نیوی.
وی وی دیوا یو ځل بیا هم په دې مسله د بیرستر محمد علي صاحب سره د واتساپ لارې د رابطې کوشش کړي چې حکومتي دریز معلوم کړي، خو هغه څه جواب ورنه کړلو.
خو د حکومت مخالف ګوند عوامي نشنل پارټای په اسمبلی کې غړي سردار حسین بابک وای افسوس دی چې سرکاري خزانې نه فنډز داسې منصوبو باندې لګول کیږي. هغه وای صوبې کې کم مالی مسائل دي، په کار د حکومت هغه باندې غور وکړي.
کاردار چې غل دي غریبي صوبې چې نن د تنخواګانو پیسې نشته، نن د ګرانۍ او بیروزګارۍ په وجه باندې ولس چې دغه ډېر زیات بې دمه شوی دی، هغه ټولو خبرو ته بدمنۍ د تاسو وګوري په هغه یو حرف نه وایي.
په سیاسي امور نظر ساتونکي خبریال ذوالفقار علي هم وایي مالی مسائل سره ښکار یو صوبې کې د دغه منصوبې ولې ضرورت پیښ شو، د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې خبره کولو ته تیار نه دی.
د ملک یا د صوبې نه د پارټي د پروجیکشن د پاره دا شه ده قابل اعتراض خبره پکې دغه ده چې دا د پی ټی آی د پروجیکشن د پاره د حکومت منشور ده، هغه د پاره سپیسیفیکلی دا اماونت یا خشه ده په خبره پینه کیږي. اوسې
سیلونکو وای خبر پښتونخوا کې مالی مشکلات لوجه صوبایي حکومت ته خپل ترجیحات باندې نظر اچولو ضرورت دی، او سرکاري فنډز استعمال سره د حکومت اصلاحات او کارکردګي تشهیر په ځای د خلکو مشکلات لری کولو لپاره د عملی ګامونو اغستو ضرورت دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د سن صوبې حکومت د زیانمن شوي کورونو د بیا جوړولو لپاره د 50 ارب روپو منځوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمی موسم د راتلو سره په کیمپونو کې میشت د سیند سیلاب ځپلو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه باندې نور حال درته د سن څخه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د سند حکومت اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبری غونډې سره خبرو کې ویلي 3,00,000 روپۍ به هر هغې کورنۍ ته ورکول شي چې له سیلابونو یې کور زیانمن شوی وي. خو د سیلاب ځپلو په مرستې بوخت یو ځایي NGO مشر عمران ویوی ډیوا سره خبرو کې وایي په دغه ګرانۍ کې به خلک څنګه وکړي چې په 3,00,000 روپۍ بیرته خپل کورونه جوړ کړي.
3,00,000 سب کے لیے، اس میں نہ ہی کوئی پارشلی نہ ہی کوئی فلی ڈیمیج کی کرائیٹیریا رکھی گئی ہے.
عمران وائی حکومت دا 3,00,000 روپو اعلان کرے کو درجہ بندی یہ نہ دکڑی چی دا با پا جزوی توگا نقصان شوی کورونو دا پاروی او کا پا مکمل توگا نڑی دلی کورونو دا پارا. کا 3,00,000 روپے پا مکمل توگا نڑی دلی کورونو دا پارا اعلان شوی وی نو پا دی گرانے کی پا 3,00,000 روپے یو کمرہ ہم نجوڑی گی، خلق پا کورونا پری سنگ جوڑ کری. نو حکومت تا پکار دا ذمہ واری پا خپلی غاڑی پورا اخلی.
د سند حکومت ویان مرتضی وهاب وی ډیو سره د سند سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا روغنې کارونو په اړه ویلي. سند حکومت سیلاب ځپلي یوازې نه دي پریښودي، ټولې ادارې بوختې دي د نقصانونو اندازې لګوي او هڅې کوي چې زر سیلاب ځپلو بحالي کار ترسره کړي او خلک بیا خپل عادي ژوند پیل کړي.
پہلے ہمارا ٹارگیٹ تھا لوگوں کو ریسکیو ریلیف پرووائڈ کرنا.
مرتضی وہاب وای اول هدف خلکو ته بیننه مرستې ورسول وو، او اوس د ژمی موسم د راتلو سره سند حکومت ته یو بل چیلنج ورمخته دی چې خلکو ته په وخت د یخنی نه بچ کیدلو مرستې ورسوي. د سند صوبې د سیلابونو ځپل شوو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر خلک د سیلاب ځپلو د پاره جوړ کیمپونو کې میشت دي. د سند صوبې حکومت شمیرو تر مخه 45,000 5,000 کسان سیلابونو بې ځایه کړي، او نږدې 22,000 کسان دا وخت هم په عارضي توګه جوړ کیمپونو کې ژوند کوي. د سند خیرپور ضلع سره تعلق لرونکي سیلاب ځپلې نصیر جمالی وای دوی د اول نه ډیرو ستونزو ښکار دي، او اوس د ژمی موسم په راتلو به د نورو زیاتو مسلو سره مخامخ شي. نصیر جمالی وای زمون په کلی کې ټول کورونا نړیدلی، او تر اوسه ډیر خلک داسې دي چې د سر پنا د پاره ټینټونه نه لري. د ژمی موسم به دا وار ډیر سخت وي ځکه چې تر اوسه خواوشا علاقو کې اوبه ولاړې دي. هغه وای سند حکومت ته خواست کوو چې په وخت دې مونږ ته د ژمی نه بچ کېدو د پاره ټینټونه راورسوي. ګرمې بړاستنې مو هم پکار دي چې د یخنۍ نه ځان خوندي وساتو. بل خواست د مرستو کار اوس هم روان دی چې خلکو ته ټینټونه، خوراک، دوایانې ورسول کیږي، او هر اړخ ته سیلاب ځپلو خیال ساتل کیږي.
د سند حکومت د افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ام ای شمیرو تر مخه د پشکال برانونو او راغلي سیلابونو لامل تر اوسه په سند صوبه کې یو کم 800 کسانو ته مرګ ژوبلی اړیدلی او 8422 کسان ټپیان شوي دي. له دې سره 400,000 شپږبان دي 10,000 څاروي مړه شوي او نږدې 3,00,000 85,000 د خلکو کورونه زیانمن شوي دي. ذوالفقار بیٹنایوی وی ڈیوا کراچی.
دا وایس اف امریکا ڈیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوه دی چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ڈیوا همکار مختار خلیل.
د سومالی حکومت د الشباب تر هغه ګوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو در پیدا کولو د ذریعو د مخنیوي د پاره د ستمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالی د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکای د خارجه چارو او د خزانی محکمو د الشباب تر هغه ګوند په مشرانو او د دې ګوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12/2023 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي څوک چې د الشباب له طرفه د اهمو کارروایو کېدو فیصلې کوي. دی د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو څارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشر او د وستي سومالیه د هیران سیمی گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندید لګولې شوی دی د دنوم یاسر جیس دی. د ګوند وسلبن سانګي جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د گیزادی په نوم هم یادیږي. د الشباب د مخبرای د امنیت نومې سانګي مشر دی. دا سانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د سانګي یو ستر چارواکي مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمہ واری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نام لري او په کال 2013 کې سویلی مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ، په کال 2014 کې گریسا یونیورسټي کې او نور ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر چې بندیزونه لګولې شوې دي د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی D2 نومي هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه بندی کې عیسی خستی وا. دغه حمله کې 20 کسان وجلې شوي وو. د سره سره د امریکای د خزانی محکمې د الشباب د مالی امداد د پاره د نهو تنظیمونو په یو نتورک بندیزونه لګولې دي کوم چې د الشباب او د مقامی کمپنو ترمنځ په رابطو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری تبقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب لا د مالی امداد راغونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. دی د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. دی د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. دی د الشباب د مالی محکمې دننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالصمد دی. دا د الشباب ګون یو جنګیالی دی د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناشته پاستا ده. پینزم عبدالرحمن نوری نومیگی. دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د اوړلو روړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکای د دې باره کې په اطلاع ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام خو دی. د امریکای د خزانی د محکمې دننه د ترهګرۍ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولې دی او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکو را پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.